د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کئ. تاسو ته د نه ساعت خبرونه په اخري غړی کې هرکلی وایم. په رواني یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او ترڅنګ بلوچستان کې د لادراکه کسانو لپاره شوی احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو نه علاوه نور سیمه ایز راپورونه به هم دراورو. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه مليحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک وايي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. د پېښور پوهنتون استادانو د ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کوونکو تھیسس یا څېړنو ته د کتونه د بایکاټ فیصله کړې. او په بنگلاديش کې مسلمانانو په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکي خپرېدو خلاف مظاهره کړې دي. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک له حکومت سره د هر قسمه مذاکرات او امکان رد کړي. پرون په ملتان کې خبريالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغه روان وي تر کومه چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په جواب کې ویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولی نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي. سو مود مخ کې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي غونډې د ځکه ځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي د هندي پایلټ ابینندن پاړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. پرون په راولپنډیا کې یو خبري غونډې ته د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشی کړو چې د هند لخوا په پاکستان د حملو یره و. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی وايي کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوری ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. افریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې خپل ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوری قوتونو مخه نیول دي. افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د اکتوبر په 29مه د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخابات وګټل. د پېښور پوهنتون د لوړو زده کړو استادانو د ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کوونکو تھیسس یا څېړنو ته د کتو لپاره د بایکاټ فیصله کړې. په یونیورسټۍ کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر د اکتوبر په 29مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو وو کلونو راهیسې شاوخوا 1400 استادانو ته د ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کوونکو کار او څېړنو ته د کتنې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د نوموړي په خبره په دې کې د پوهنتون خپل او بهرني استادان دواړه شامل دي. دوی وایي دا د پوهنتون د بدنامۍ سبب ګرځي او د مسلې د هواري غوښتنه کوي. د پوهنتون د انتظامی یو چارواکي ډاکټر سردار مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو له امله دغه ستونزه پیدا شوې وه خو اوس استادانو ته د دغه کار پیسې ورکول پیل شوي دي. په بنگلاديش کې په زرګونو مسلمانانو په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکي شایع کېدو خلاف مظاهره کړې دي. مظاهره کوونکو د فرانس ولسمشر د نړۍ تر ټولو غټ ترهګرو بللو. دوی په دې غوسه دي چې فرانس د دغو خاکو د خپرېدو دفاع کړي او دا یې خپل حق بللې. په فرانس کې په غټ شمېر کې مسلمانان آباد دي. په دغه یورپي هیواد کې نن د امنیت ساتلو انتظامات تر ټولو اوچتې درجې ته رسول شوي. یو بریدګر د اکتوبر په 29مه په یو کلیسا کې په چړو درې کسان وژلي وو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا یو اسلام پاله ترهګر برید بللو. د هیواد وزیر اعظم ژان کاستکس د خبرداري کچه لوړه کړه. مسله پولیسو د کلیسا ګیر چاپیره سیمه په ولکه کې واخسته. دغه پیښه په نیس ښار کې د اکتوبر په 29مه وشوه. تر دې مخکې تقریبا دوه وړاندې یو 13 کلن تن د پاریس شاوخوا سیمې د یو میډل سکول استاد سیموئل پیتینا سرغوس کړو. برید کوونکي په دې غوسه و چې دغه استاد ولې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي خاکه خپلو زده کوونکو ته ښودلې وه. نن د بنګلادیش په سر ښار ډاکه کې د فرانس او د ولسمشر خلاف نارې ووهل شوې. هغوی د فرانسوي سیزونو نه د بایکاټ کولو شعارونه ورکول. دا تر هغې وروسته ده چې ایمانوئل ماکرون د نیس د پیښې پس ویلي چې هیواد به چاري هم خپل اقدار پرې نږدي. او د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ په پنډه کې د درې ورځنیو میچونو د سیریز په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې په 9 اوورونو کې د 2 وکټو په نقصان 55 رنزونه جوړ کړي. پاکستان په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ کولو فیصله وکړه او زیمبابوې ته د 272 رنزونو هدف ورکړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي.
ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ہیں. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان پر پارلیمان ودانی حملہ کیس کی بری کڑے دے
پدی کہ خدا خان سے دا انوالومنٹ اس دا غنم بہا غٹیم کیوں منگے دا پبانی اتے بانی جو کڑے دا جے تک انوالو کڑے او پر زور پدا غبانے منگا وے اکھے خپل فیصلہ وکڑا.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې ده او د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې خبریالان وژل کیږي.
څوک جرنالستان وژني تختوي یا خپل کار نه ایستولو کوشش کوي هغه خلکو ته څه نه ملي د جرنالستانو وژنه هغه ودرېږي نه پاکستان
دا او د ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې نږدې کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو له لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نو انتخاباتو تر اعلان پورې جاری وي. نورحال شانواز ترک زیرا کوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نو خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نو د خبرو او یا مذاکرات په حق کې نو بیا د احتجاجیانو او د حکومت په منځ کې د لانجی هواره څنګه ممکنه ده. مولانا فضل الرحمن وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټی ورکړي او کدا سې نو نو دوی بیا د خپل سیکورټی خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټی ورکول د ریاست ذمہواری ده. هر کله ریاست لسونه چت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټی ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے گا.
مولانا فضل الرحمن پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم داسے وڑان دیکھا
سی پیک
دے وائی چی دے سی پیک راتلون کی بچ سوی نو ہاگا خوئی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چی پدی خطہ کتا منگل طول خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دداغ ان علاوہ خو منگ حاسی موزگارو منگ پا طول خطہ کی یوازیو او بل داشي دلته نن وختونه یو قانون سازي روانه ده چې د لاندې بوی د سی پی چیرمن او نور عملی ته نیپ او نور اداري هم سن شي ویلې لکه یو خدا چې سی پی کې ډوب کو او بل داشي د کرپشن یا د درغلي ولاري به هم ورته آزاد شي او دې ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا ویلې چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتي نمائندگانو بیا بیا ویلي چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دي او د اپوزیشن داوی بی ځای ګرځولي. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوریت تحریک جلسې د خپل درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترخی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر آیا صادق د بیان پر رد عمل کې د فوج د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په راولپنډۍ کې په خبري غونډې ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس را کوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست که طور پر امن کو
د یو زیموار ریاست په هیڅ د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندي پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړه د ټولو جنگي صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
او یې فیصله تمام جنگي آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایاز صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یرې له وجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د ایاز صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دی. میجر جنرال بابر ابتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانیې کې برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پیدا اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلی دی او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دی بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
او اندرونی او بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له امله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر ابتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر ایاز صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده. ایاز صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي چې ولې یې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی و.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدو چې د پاکستان فوج د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام چې کومه خبری غونډه کړې وه د هغې په حق لو. یو بل راپورټ دراوړو د پاکستان په سیاست کې د فوز د مداخله په اړه په فرایډي ټایم کې یو مقاله خبره شوې چې پکې راغلي په خوا به د فوز د هغو جنرالانو خلاف چې په واک کې وي خبره کول اسانه نه وو، خو اوس د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د جلسو له برکته سیاسي ګوندونه په ښکارا فوزي اسټابلیشمنت پر ضد بیانونه ورکوي. نجیب امیر دا مقاله لوستې او مهمې برخې له تاسو سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټی لیکي پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د حکومت پر ضد درې کامیابې جلسې وکړې چې د خلکو یو لوی بهیر پکې ګډون وکړلو. په دغو جلسو کې داسې ګوندونو برخه واخیسته چې د یو بل سره د ایډیالوژۍ له پلوه اختلاف لري، خو د هغوی ترمنځ دا اختلاف په دغو غونډو کې ونه لیدل شو، بلکې ټولو په یوه خوله دا غږ بدرګه کاوه چې د ووټ یا رای احترام او عزت ته وشي. د لیکوال په باور دا غږ نه یوازې د غوښتنه کوي چې سمدستي د پاکې او رڼې ټاکنې وشي، بلکې په دغو ټاکنو کې د پوځي اسټابلیشمنټ د مداخلې نه کولو باور هم ورکړل شي. سی ٹی لیگ کې چې د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنه پر ځای ده، ځکه چې پاکستان کې تل لیدل شوی چې په وار وار پوځي واکمنۍ پر انتخاباتو سیوری غوړولې او د خپلې خوښې ګوندونه او سیاسي او غیر سیاسي شخصیتونه یې په واک کې راوستي دي. د لیکوال په باور ستونزه هله مخې ته راځي کله چې پوځي اسټبلیشمنټ د هغو کسانو خلاف شي چې د پوځ په کومک واک ته رسیدلی وي، خو اوس په ځینو مسایلو کې د پوځ د دریځ سره مخالفت ښکاره کوي. همدا وجه ده چې د پاکستان د پوځ په کتابونو کې ګوندونه کله خراب او کله خشي. پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فی سرګنده مثالونه دي چې د پوځي واکمنۍ سره د پلوي باوجود بد ګڼل شوي دي. په آخري ځل په 2013 کال کې د انتخاباتو پر مهال پوځي واکمنۍ واک ته د عمران خان د رسولو په خاطر پراخه مداخله وکړه. نجم سی ٹی لیکي د پوس په کتاب کې د خ غنل شوی کس عمران خان د غلطو پالیسیو او د ناکامیو پړه اوس پر پوز اړول کیږي. وزیر اعظم چې د مسایلو د حل کولو پر ځای د اپوزیشن ګوندونو پر ضد ګامونه پورته کوي، نو بیا مخالفو ګوندونو ته هم د موقف لاس ورزی چې د حکومت تر څنګ پوس ته هم د ملامتۍ ګوتونی سي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې اوس مهال د پوځي واکمنۍ په کتاب کې نوم د ناخوخو کسانو په صفه لیکل شوی، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتو د ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید پر ضد بیانونه ورکړي چې دغه په وینا په ملک کې د روسي انتشار مسؤل هم دوی دي، ځکه چې عمران خان هم هغوی واک ته رسولی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی په یو داسې ملک کې چې د پوځي استخباراتو پر ضد خبره هله ممکنه وي چې وخت تیر وي، چیرته چې عدالت مارشالله هله باطل ګڼلې شي چې مارشالله تیره شوی وي، چیرته چې په انتخاباتو کې د درغلیو کوونکو جنرالانو نمونه کله هم په زغرده نه وي اخیستل شوي، اوس د هغو جنرالانو خلاف بیانونه ورکول چې لا هم په واک کې دي وړه خبره نه ده، بلکې اوس خو ټول خار او خاریان د هغوی پر ضد خبرې کوي.
نجیب عامرو چې د فرایډی ټایم ایوی مقاله مهمه برخه لتا سره شریک کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر پختونخوا ته. د پېښور یونیورسيټي استادانو د لوړو زده کړو یعنی ایم فیل او پی ایچ ډی زده کوونکو د کلاسونو او د نو داخلو نه د بایکاټ فیصله کړې ده. دوی وایي شاوخوا 1400 استادانو ته د تیرو قریبا 9 کالو راهسې معاوضه نه د ورکړې شوې. بلخوا متعلقه چارواکي وایي چې د مالی ستونزو له وجې دا مسله راپېښه شوې ده، خو زر تر زره به دا ستونزه هواره کړي. د ایم فیل پی ایچ ډی زده کوونکي هم وایي یونیورسيټي انتظامیه او حکومت دې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیړو ته وویل چې 2013 راسې پېښور پوهنتون کې د ایم فیل پی ایچ ډی زده کوونکو څېړنې د کتل لپاره چې کوم د پوهنتون خپل او د بهر ملکونو ریویور یا کتونکو استادان دي، هغوی ته د دغه کار معاوضه یا پیسې نه دي ورکړل شوي، کوم چې د پوهنتون د بدنامۍ سبب هم ګرځي او د څېړنې عمل هم د اغیزمنېدو ویره ده. او دغه استادان بیا بیا د خپل پیسو غوښتنه کوي.
یوازې ټیچرز نه، د پېښور یونیورسيټي په دې کې چې تیسیس بهر ته مونږ ولیکو یا ملک کې دنه ایویلویشن د پاره د ایم فیل او پی ایچ ڈی، هغه ایویلویټرز ته هغه ریویورز ته پیمنټ نه دی شوی تر 2020 پورې. دا تقریبا 1400 کسانو ته معاوضه نه ده ملاو شوی. خبره د پیسو نه ده، خبره دا ده چې د یونیورسيټي چې کم فیم دی، کم عزت دی، هغه خبره ده. ځکه چې کم فارن ایویلویټرز دی، هغوی اوس مونږ ته وایي چې یاره مونږ نور تیسیز ایویلویټ کولی نه شو، ځکه چې 2013-14-15 داسې راونی سه مونږه شپږ شپږ او اته تیسیز ایویلویټ کړی او د هغې اوسه پورې معاوضه مونږ ته نه ده ملاو. دی وجنا چې کم شته طالب علمان دي زمون سر پی ایچ ڈی سکالرز دي یا ایم فل سکالرز نه دا غوی چې تیسز دي هغه غ ریویورز ته نشو لیکل.
محمد اسف چې پیخور پونتون جرنالیزم څنګه نه پی ایچ ڈی کوي وای چې باید پونتون او حکومت د استادانو دا ستونزې هوار کړي ځکه دې سره به د سړنې عمل ډیر اغیزمن شي.
حکومت په کار دي چې دی اولې سره یونیورسيټو ته خو پراپر فاندز ریلیز کی ریسرچ کوم دا ډیر ضروری شي د ټوله دنیا کې او مطلب دا چې یونیورسيټیز خو بیسیکلی دی فار ټیچینګ اند ریسرچ کنه دا د پرپزز دی یونیورسيټیز نو چې ریسرچ د پر فاندز نشته او فاینانشل کرایسس دی نو لکه څنګه به دا یونیورسيټی چلیږي. دې ټیم سر هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دی په صوبه کې هو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی هغه داسې کده هایر ایجوکیشن کمیشن پروینشل لیول باندې کے پی لیول باندې جوړ شي نو ډېر مسلې به حل شي. فارن ایویلویټرز تک اوس فنډ نه ملاویږي منی نه پیسې نه ملاویږي نو ریسرچ به څنګه کیږي زموږ د پی ایچ ڈی سټوډنټس ټول دا دیس از لارج فارن دا ایویلویشن تا
ولی په دې اړه مو چې کله له پیښور پوهنتون د سنټر فار ایڈوانس سټډیز ډایرکټر پروفیسر ډاکټر سردار څوک چې د دې هر څه ذمہوار ګڼل شي نه پښتنو کړه نه دوی مشال لیړو ته ویل چې د ځینې مالی ستونزو له وجې دغه پیسې ورکول پاتې شوي دي او اوس د پیسو ورکولو دغه عمل دوی شروع کړی دی.
دا پینډنسي چې کومه ډیولپ ته نو د هغې دوه غټ فیکټرز داري چې یو خو د ډالر پرایس سوا شو چې کوم مونږ فارن ایویلویټرز ته په ډالر کې پیمنټ کوو او بله ریزن یې دا دی چې مونږ ټول شیزونه آنلاین کړل تیسیس سبمیشن آنلاین شول ایون د کووډ 19 دوران کې مونږ آنلاین ډیفینسز ارس وکړو نو په هغې په وجه باندې زمونږ د پېښور یونیورسټي ایم فل پی ایچ ڈی پروډکشن 30-40% انکریز شوی دی او بجټ هم هغه دی او د دې نه بله غټه وجه دا ده چې نور یونیورسٹین دا ایم فل پی ایچ ڈی سکالرز نه دی ایولویشن چارجز اخلي پېښور یونیورسٹی دا چارجز داغ نه کلیم کوي نو په دې وجه باندې دا پینډنسي دغه ډیولپ شوی ده. نو اوس دوه فاینانشل کرایسیس دی یونیورسٹی کې چې د سیلری د پینشن ارینجمنت نشي کېده نو د ریمونریشن باندې کمزې نه کیږي نو دا پینډنسي په دغه وجه باندې ډیولپ شوی ده.
دا پوهنتون د استادانو اتحادیه تر مخه 200 پی ایچ ڈی او 400 د ایم فل کیسونو پیسې دا وخت پاتې دي. دی وای د یو پی ایچ ڈی زده کوونکي لپاره دا بهر ملکی او یو د پوهنتون خپل ریویور یا کتونکو استاد وي او د ایم فل لپاره دوه د پوهنتون مقامی ایویلویټر یا کتونکو وي او دا ټول شمیره خوشا 1400 جوړیږي چاته چې دغه پیسې نه دی ملو. دا د ونره چې تیر دوه کال راسي د صوبې د نورو سرکاري پوهنتونونو په شان پیښور پوهنتون ته هم د فندونو یا پنګو د نشوالي ستونزې دي. د پوهنتون چارواکو تر مخه دوی سره چې کوم پینشن اخیستونکي یا ریټایرډ استادان دي هغوی ته پینشن ورکول هم ډیر ګران شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوه
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټو ټو پروټیکټ جرنالیست په ایواز تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چې پکې خبريالان وجل کیږي او د صحافیانو وجون کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې د ملک په هر برخه کې خبريالان په سناڅ ډول په نخښه کیږي چې لوجه یې په شمیره کې اضافه روانه ده. خو د خبريالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کوم چې په کار ده. دوی د خبريالانو د تحفظ او د هغوی لپاره د ځانګړي قوانینو غوښتنه هم کوي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د یو نوي فهرست لمخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبريالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبريالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پر تلا لګ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انور جان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23 د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمواري د حکومت ده، خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زونگلا معلومات سرسم پا 2013 کال کے دا ولسو خبرانو خلاف قانونی مقدمے درج بھی پدے کے اتا اتیا فیصد کے سنا حکومت اجور کڑی وو. نو پا پاکستان کے خبرانو تلوی گواخ ریاست دے دا سی پی جے فیرس دا نوائی چی دا گواخ دا چا لا طرف دے دا 2012 نا 2019 کال پوری پا پاکستان کے دا شپک دیش خبرانو وجن کے سنا درج بھی پا پاکستان کے دا 2000 کال نا راپتے خوا یو سل و سل وی خبر اعلان وژل شوی دی. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قتلانو ته سزا خو واورل شوه، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوې نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او 100% استثنا ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه طریق بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاده نه شوه. چې چېرته رسنۍ آزادې نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پوښتنې راولاړېږي.
دا کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ شمیره خای چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 18 خبریالان وژل شوی دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فهرست کرایټیریا یا دایره محدود ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته یې خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازی اقبال خټک وایي د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي، وژني، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته نه ملي، دغه سزا ملي، دونه هغه خلکو ته نور مرسته ملاویږي او نور دغه گزارونه او دغه ژورنالستانو وژنه هغه ودریږي نه پاکستان کې. مونږ هم چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي دغه حواله سره عدالت ته لارې هغه ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو سیډولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکوونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ مې واورېدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو په اړه وو. په رپورٹ کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرس سره ژغورل شي.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکو دی ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. مایک وته ورکو چې د لړ مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. د اپوزیشن د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک پای ته رغی روان وي تر کومه چې وزیر اعظم عمران خان مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخابات اعلان نه وي شوی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلوټ ابینندن په اړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون په پنډیا کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت د امن په موخه هندي پایلوټ ابینندن هند ته حواله کړو. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف آفریدی وایي کوشش به کوي چې په ملک کې د جمهوري ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. آفریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کړي. د پیښور پوهنتون د لوړو زده کړو استادانو د ایم فل او پی ایچ ډی زده کوونکو څېړنو ته له کتنې نه د بایکاټ فیصله کړې. په یونیورسټي کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر د اکتوبر په 19 مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو اوو کلونو راهیسې شاوخوا 1400 استادانو ته د دغه څېړنې ته د کتنې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د پوهنتون د انتظامیې یو چارواکي مشال ویډیو ته وویل چې د مالي مشکلاتو له امله دغه ستونزه پیدا شوې وه خو اوس استادانو ته د دغه کار پیسې ورکول پیل شوي. په بنگلادیش کې په زرګونو مسلمانانو په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکې شایع کېدو خلاف مظاهرې کړې. مظاهره کوونکو د فرانس ولسمشر د نړۍ تر ټولو غټ طرفدار وبللو. دوی په دې غوسه دي چې فرانس صدقو خاکو د خپرېدو دفاع کړې او دای خپل حق بللي. مظاهره کوونکو نن د بنگلادیش په سرحد ډاکه کې د فرانس او د ولسمشر خلاف نارې وهلې. دا تر هغې وروسته ده چې مینل مکان د نیسته پیکې پس ویلو چې هېواد به چې روحي خپل اهداف پرېنږدي. او د زمبابوې او پاکستان ترمنځ په پنډیا کې د درې ورځنیو میچونو سیریز په لومړۍ لوبه کې زمبابوې په 14 اوورونو کې د 2 وکټو په نقصان 1.8 رنزونه جوړ کړي دي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کول. رازو د یو بل راپور طرف ته. د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغری زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانی حمله کیس کې بری کړو، خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور و چې 2014 کال کې درنې پر مهال مظاهره چیان یې تشدد ته راپارولي وو او مظاهره چیان بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د دوه ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او دته یې په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې 2014 کال په اگست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لټوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په څوکۍ ګماري، هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعی دی او حکومت ته شهادتونه او گواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او گواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پرځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او گواهانو د نشټوالي لکبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغ په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نن پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حمله کیس جوړ کړي وو.
د پدې کې خدای خان سیب د انوالمنت هیڅ دغه نه په هغه ټیم کې هم منګه دا په باندې اتای باندې جوړ کړي دا دې په کې انوالو کړي په زور په دغه باندې ځکه دغه په کې انوالمنت څه دغه نه نو دا خو په هغه ټیم د نو شریف حکومت او دای په کې انوالو کړي نو دا خو ډېر منګه خو وایي چې دا د اټلی خپل فیصله وکړه د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي کڅ هم عدالت په پارلیمنت هاوس حمله کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې خود د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتون کې اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړي او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلیمان د حمله په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پارلیمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده نو که پر دې د حمله کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
چلیدلې چې په هغه کې کمی دفلې وي نو هغه کې چې دی عمر کې پورې چې دی سزا ملاوې دی شي او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډیسکوالیفیکیشن چې څوک یې نو کې 62 تک لاندې هغه باندې ډیسکوالیفیکیشن کیږي ولې چې د حکومت ریټ چیلنج شوی نو دې کې سزا یې موت هم کېدی شي ډیسکوالیفیکیشن هم کېدی شي پابندیان هم لګېدی شي.
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلیمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان رسپانه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
د اسرار عالم مومند رپورٹ میں واوریدو چې وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانی حمله کیس کې د بری کولو په اړه وو.
دا مشال ریډیو دا
یو مرکه دراورو. د پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی وای کوشش وکوي چې په ملک کې جمهوری ادارو پیاوړی کولو لپاره خپل رول ولوبوي. افریدی د اکتوبر په 13 مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې خپل ملګرو سره مشورې وروسته به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره کردار تر سره کړي چې مقصد یې غیر جمهوریت قوتونو مخه نیول دي. عبداللطیف افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخابات یې وګټل. زمنګ همکار ګولیاز د بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې عدلیه نظام ته څنګه ګوري او څه رول به لوبوي. نو نوموړی په جواب کې وایي
نو یو خدا دا چې په پاکستان کې دغه ماضی په حوالہ کلونیل هرټیج کې کلونیل دا کلونیل هرټیج کې منځل پاکستان انګریزانو فوج هم ملو شي او فوج په پاکستان کې ټول ګورنمنت یې پارتي دا وایي دا وایي کوشش تا کوو چې فوج په خپل یو ضروري ډیپارټمنټ دی او دا ده چې فوج دا حق نه لري چې د آئینی حدودو نه بهر وځي. نو د فوج نه علاوه اگزیکټیو هم دغه سې ده او زموږ په قوانینو کې هم د اصلاح او په جوډیشل سیستم کې هم د اصلاح ډېر ډېرې ضرورت دی. کوشش به زه کوم چې په دغه لارو باندې د اصلاح کوشش وکړي. دویمه خبره دا چې په پاکستان کې دا جمهوریت کی چکم مشکلات تھی اور دا حکومت اور دا اپوزیشن سرا بالکل دوی سر پورے رئیس تھی دی او بل خلاف دا ہم با دا دی پشا ہم دیر وجوہات تھی پاہی کے سخکاری اور سنخکاری وہ کوشش پا کہوں چھے پاپن کی جمہوریت مستحکم چھے مضبوط چھے اور منگرہ سے کارو کو چھے دا 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 تورو جنگ دا دیو بل پزړه چې دا انتقامي کاروایي دي چې دا ختم شي او اپوزیشن خپل مثبت رول لگا کوي حکومت خپل مثبت کار نه کوي او دا لوی نه بشکي خبره ده چې وکیلانو او دا عقیده ده چې په ملک کې د آئین او د قانون حکمرانی وي دلته د پارلیمنت مضبوط وي دلته د جمهوریت مضبوط وي نو
لطیف لاله تاسو لطیف لاله تاسو خبر وکړه آیا تاسو د حکومت او به چې کوم د سیسه مسلې راځي یا که څنګه تاسو د اپوزیشن خبر وکړه د منځګړیتوب غ رول لوبول شي تاسو په دې کې
نو پاره کې خو نن ما ما اپوزیشن ولرم د پرم راځي ما سره رابطې وکړې ټلیفون نه وکړ مبارکې راکړې حکومت ولرم راکړې نو په یو مرحله باندې چې د خپل مرګو سره مشوره وکړم یقیناً زبدا کوشش کوم چې د حکومت او د اپوزیشن ترمنز دا خبره دې حد ته لاړه نشي چې په منځ کې جمهوریت د منځ لاړ شي یا فوجیان راشي یا شهر جمهوری عمل وشي بلکې زبدا کوشش کوم چې جمهوریت مضبوط شي مستحکم شي جمهوری ادارې چې کومې دي هغه مخکې لاړ شي او غیر جمهوری قوتونه په شا لاړ شي
د سپریم کورٹ بار اسوسییشن نوی منتخب صدر عبداللطیف افریدی مرکم اوریدله زمنګ همکار ګلایاز ور سره کړی و رازو یو بل رپورٹ طرف ته په پاکستان کې د لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وای د تحریک انصاف حکومت د اف ای ٹی ایف د خل لس نه وتلو کې زکه بریالي نشو چې د دې لپاره د هلو زلو پر ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ور کړی ده بلخ د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وای د اف ای ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخیستل بولي حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری بعد اف ای ٹی ایف له خړ لیست اووزي په دې حق لا تفصیل عمر منور شاه درکوي
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په درشتمه اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو او ویشتو نکاتو کې یو ویش نکات تر ډیره عملی کړي خو په کار ده چې د راتلونکو کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملی کړي د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد ازهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لوی سفارتي بریا ده خود مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان لخر لیست هم وتل شو خو کده عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمه قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وې
مکمل حکومت ناکام پالیسی انٹرنلی ناکام نی داس ایکسٹرنلی ناکام پاکستان چکم نزدیک ملکونه ورته سعودي مثال بزور کوم ټول عمر پاکستان سپورټ کړل داس نور سراونډینګ کنټریز هم نو مطلب دا ګورنمنت خارجه پالیسی کمپلیټ فیلور ده
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفاد لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ تر لاسه کولو هڅه نه کوي نو موري ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرسته ته تیار دي خو حکومت د پدې سیاست نه کوي
قومی مفاد دی پدی کے پکار دارے سے ٹول یو پیج باندی نو دے مطلب رہے دنو قوڑی سے منگ سارا پوزیشن پیو پیج باندی شی نو دے کہ ہو کلیر کٹ خبر ہے دارے سے پکار دارے سے پرائم منسٹر کم پالیسی رہے کم علی احجار پدی کی نرمی راوالی اور بقیدہ اپوزیشن سے سمرا مشران دی آگوی سارا کینی کوارڈینیشن سارا خبر ہے مخ کی بوزی کچھ یہ بو نتلالا نو کلیر کٹ خبر ہے دارے اساملے نخ بپائشی خوز کلی اگر مخالفت راگلا نو دو دیم دی تا گوری چرا دی کې مدلنه اپوزیشن مدلنه نیم خلک حکومت اکثریت نه غوړی دا شه
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وای د اف ای ټی اف په ویشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خبره هم شامل ده، خو چې حکومت یا ملک وین او اپوزیشن ګوندونه وای له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نو موړي همدارز ویل
خوشحالی تل چه دا قانون سازی ختم کی چه مونگا دا گری لیست نا بلیک لیست تلاشو تاسو دا آغا بیان کتلی دے 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 دوی ہیڈ و آغا ویلی و سونا زبردست غیور کرده چه پاکستان دیر ویزیبل پراگرس کرده دے او 27 کے 21 پوائنٹ سے ایڈریس کرده دی وستو گو رکھا نا وستو چرت زیرو نا مونگ شروع شوی ایغا کے 21 پوائنٹس مو ایڈریس کرده دل تا خپل زان مو گری لیست کے وسا تلو لیڈ بشو دا شپاک پوائنٹس پر مونگ ایڈریس اولار بشو دا غطا وائٹ لیست بلا شو زر بلا شو انشاءاللہ دا فبروری کے روان دے گا نا دقا کی با انشاءاللہ مونگا تغا ہم وکو
د مالی بدنوانه یو د سار نړیواله ادارې اف ای ټی اف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په سلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي. اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروایی وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو هلو ځلو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف د داسې عدالتي کاروایی وشي چې په موثره بندیزونو تمامه شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریمه دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه دې په سمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
د منور شاه رپورټ می واورودو. اوس ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادراکه کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوې ده کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو دغه ستونزه راپورته کړه او په دې ترس کې تیر ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادراکه کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس پر بلوچ مسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. مظاهره ته وینا کوم کول چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي بند سي او چې کوم کسان ورک دي هغه دې ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادرکه دي.
دا خلک دا غواړي چې ځوانان په جرم کې ملوث شي، په ملچنسي کې ملوث شي، نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ، عدالتو کې صفا ټرایل ورک او کاغه چیر مجرمانو نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو یې لایک اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی داغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بے نه حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتون ځوانان وړي دي پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړی دي تر اوسه پورې داغه مندې خوندې ورونه او داغه پلرونه ورته ځاړي داغه دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي کله 1500 وی لکی کله 1500 لا پتا کې
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قدر بلوچ مشالی ډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خم نه دي مرشد لیدي کې دوی لا پتا افراد په بار کې خبرې خوښي دا مسله اجنسیان سره دی که هغوی غواړي دوی لکه دوی دپاره یو شی نه دی. دا هم وایو چې هر څوک یې پورته کړی دی، چاہے بلوچ دی، پښتون دی یا سندھی دی، د دې جرم ته د معلوم دی خو دی بیا عدالت کې راول، عدالت کې پیش کړ، عدالت دوی ته هر څه سزا ورکړي مشت قبول دی. دا صاحب دی چې غیر قانون ته پورته کړي او بیا غیر قانونی ته دوی عقوبت خانو کې اجتے تو د دې آئی نور قانون غت خپل وایلیشن کوي.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزه د غوړسته یو ځل بیا تو د سوې ده. کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ڈی ایم له لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستانو یادګرنه په ټینګار سره وسوه. بیا په خاصه توګه د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی، خو پوښ ته په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې دمه په پاکستان کې لوی شمېر کسان لادرک سوي دي، خو اوس به داسې نه کیږي. اوس به د مندو زامن، د خوندو وروڼه او د ښځو خاوندان نه لادرک کیږي. حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډیری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخوانی حکومتونو پر مهال لادرک سوي وو. د نوموړي په وینا چې یاد څو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه و راپورته کړې، خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي، نو ځکه موږ مداخلت په کې نسو کولای. ډیری کسان یې خوشی کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تیر مازګر د لادرک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری تاریخ التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکرتر اسد خان څخه د لادرک دوه خبره راپورته کړه. هغه ویل چې یو میاستي رسوا خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی. ورسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټول اسمبلی په یو خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله چې کچيري اسد خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې، نو دا د ریاست او د حکومت ذمہاري ده چې دوی د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي. او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي، زموږ د حکومت سره وي، دوی درو سره پوری د ښکارا کولو یو طریقه نه ده ښکارا کړي، نو بیا په کار ده چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي، قانون ته وسپارل سي، د عدالت د لارې، د قانون د لارې. خدای مکه کده د سه یو ګنا سوي، د سه یو جرم سوي وي، بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې دی د کیس ټرایل سی، او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لاري باید خو سره خپل سی.
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادرکې دو سخت خواشینه دي. خدای نس ویل چې د اسد خان په لادرکې دو کې د چا لاس دی او علت څه دی. پر دې برسېره حکومت دغه د مندلو هڅ کوي او د په خبره چې شبه دا وای چې د کورونی چار وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ش او مدلل جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد سوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ اسمبلی ته وړاندې کړی. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکرتر اسد خان څخه د ستمبر د میاشتې په 15مه نیټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لادرک شو. خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
د رواني غړی اخري رپورت دروړو. د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټولو د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې په کرایه کم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي، تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د لنډی کوتل، باړی، جمرود، ملاګور، شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایه دیر شوی، باید د کورونو مالکانی رجسټر کړي او د دوی کوایف دی په مقامی تانو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شوی وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجستر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملي کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر ہے لگا څنګه نور اضلاع کو کې اضلاع کې کوم سیستم باندې کیږي هغه دا قبایلي اضلاع کې مطلب کیږي وي خو کېدې شي لګ ریلیکسیشن پکې دا خلکو لپاره د عوامو لپاره لګیا کنه ډیفرنٹ می بی دا سه همزه خو نور با چې کوم دی هغه سیم ټو سیم می او بل دې پر پال سنټر چې کوم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه با کدا لگا بل مونږ دا ویلی چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کرا وای مونږو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا با هغه سیم خبره ای چې صوبې په نور ازلا کې هغه باید دوی پر مو ما پروسیجر
د جمرو دیو زیتن میاجان اپریده وای مونږ د حکومت د غیګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلک تھی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي نو دې ته خو د علاقې خلک ډیر په ښه نظر ګوري. د دې خبرې مرسته کوو چې د دوه خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړی شي.
پولیس وایي دغه ګامې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل جمرود او باړه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ټی ای آر په نوم یو فرما ډکولی شي چې پاغې کې د کرایدار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجستریشن دغې اسنادو یا NOC جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبې را رسیدلې. یو ځل بیا ملیحه امیرزاده ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک له حکومت سره د هر قسمه مذاکراتو امکان رد کړی دی. د اپوزیشن د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک په تر هغې روان وي تر کومه چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نوي ورکړي او د نوو انتخاباتو اعلان نوي شوي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه وایي د هندي پایلټ ابینندن پاړه بیانبازي د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. د پاکستان پوځ مطبوعاتو څانګې مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون په پنډه کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت امن په مقصد هندی پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی وایي کوشش به کوي چې په ملک کې د جمهوري ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. افریدی نن د مشال ویډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کوي. د پیښور پوهنتون د لوړو زده کړو استادانو د MPhil او PhD زده کوونکو څېړنو ته له کتنې نه د بایکاټ فیصله کړې. په یونیورسټۍ کې د استادانو د اتحادیې مشر د اکتوبر په 9 مشال ویډیو ته وویل چې د 13 کلونو راهیسې شاوخوا 1400 استادانو ته د MPhil او PhD زده کوونکو کار او څېړنو ته د کتنې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د پوهنتون د انتظامیې یو چارواکي مشال ویډیو ته وویل چې د مالي مشکلاتو له امله دغه ستونزه پیدا شوې وه خو اوس استادانو ته د دغه کار پیسې ورکول پیل شوي. په بنګلادیش کې په زرګونو مسلمانانو په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکې شایع کېدو خلاف مظاهرې کړې دي. مظاهره کوونکو د فرانس ولسمشر د نړۍ تر ټولو غټ ترهګر وبللو. دوی په دې غوسه دي چې فرانس ته دغو خاکو د خپرېدو دفاع کړې او دا یې خپل حق بللې. مظاهره کوونکو نن د بنګلادیش په سرخه ډاکه کې د فرانس او د ولسمشر خلاف نارې ووهلې. دا تر هغې وروسته ده چې ایمانوئل مکرون د نیس ته پېښې پس ویلي چې هېواد به چرې نه خپل اقدار پرېنږدي. او د زیمبابوي او پاکستان ترمنځ په پنده کې د درې ورځنیو میچونو د سیریز په لومړي لوبه کې زیمبابوي په 23 اوورونو کې د درې وکټو په نقصان سره رنزونه جوړ کړي دي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیحه امیرزاده زمنګ تکنیکی همکارا او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که په همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه اوریدلی شي. تر بیا مو په مخه خاد او آباد اوسئ.